د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه تر دریو بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خپرونې کوربه دی چې په څو شیبو کې به سټوډیو ته راشي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یو چارواکی وایي په افغانستان کې لا هم ګڼ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر جورج لاریا ادجینن پر ټویټر ولیکل چې د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ میانجوی کلي ته تر تګ وروسته د ته معلومه شوه چې هلته له لاسو څخه اته کسان ناپاکې اوبه څښي، ځکه بل انتخاب نه لري. نوموړي د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالو ادارو غوښتي دي چې ماشومانو او کورنیو ته د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې په ګډه کار وکړي. د افغانستان بانک سبا چهارشنبې 12 میلیون امریکایي ډالر د آزادې سیالۍ له لارې لیلام ته وړاندې کوي. د بانک نن پر خپل ټویټر ولیکل چې تجارتي بانکونه، صرافۍ او د پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. که څه هم د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه لوړ شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لا هم نه دي ټیټې شوي. په جلال آباد کې د اتو ښاري ښوونځیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي دا لس اووریزې سیالۍ چې د یونیسف په مالي ملاتړ ترسره کیږي درې ورځې دوام کوي او د دولتي ښوونځیو اته لوبډلې ګډون پکې کوي. دا تورنمنټ د سراج العمارت بڼ په لوبغالي کې پیل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي بایدن په حواله لیکي چې وایي روسیا د داسې یو برید په فکر کې ده. روسي ځواکونو له نږدې څلورو اونیو راهیسې پر اوکراین بریدونه پیل کړي، خو تر اوسه یې کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د کرملن یوې پلوي ورځپاڼې ویلي چې د اوکراین د جګړې له پیله تر اوسه نږدې 10,000 روسي سرتیري وژل شوي. کمسومولسکایا پراودا دا راپور د روسیې د دفاع وزارت په حواله پر خپله ویبپاڼه خپور کړ، خو څو شېبې وروسته یې لرې کړ. روسیې د اوکراین په جګړه کې د نږدې 1500 سرتیرو مړینه رسما تایید کړې، خو اوکراینی او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ممکن تر اوسه د 2000 او 10,000 ترمنځ روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي وي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نوې کال مو مبارک شه. پرون د نوې کال لومړۍ ورځ وه. دا ورځ هر کال په افغانستان کې ځوانان مانځي او په دې ورځ له ملګرو او کورنیو سره د چکر لپاره یوه خوا او بله خوازي. خو سږ کال د طالبانو د حاکمیت په سیوري کې د دې ورځې نمانځل یو څه پیکه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي وو چې د نوروز نمانځل حرام دی او دوی په رسمي ډول نه نمانځي. خدای هم وویل که څوک نمانځي دوی کار نه پرې لري. په دې خبرونه کې په واورې چې سږ کال په کابل او ځینو ولایتونو کې ځوانانو د نوي کال لومړۍ ورځ څنګه نمانځلې ده، تر څنګ په دې به هم خبرې وکړو چې ځوانان څنګه کولای شي چې یو ښه او ګټور کال ولري. یعنی داسې چې د کال په پای کې یوه لاسته راوړنه، یوه نه البته ډېرې لاسته راوړنې ولري، نه دا چې کال په اندېښنو تیر کړي، په خیال کې ځان پاچا کړي او بیا چې سر راپورته کړي ملنګ د دنیا وینه. په همدې اړه له خپلو میلمنو سره بحث کوو. لومړی میلمه چې له خپرونې سره یو ځای شوی هغه د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر دی. خمر صاحب، د نوي کال په لومړۍ ورځ له پکتیا څخه تللی وو د افغانستان شمالي ولایتونو ته، نو دی به یو څه د پکتیا په اړه هم راته ووایي او بیا دی چې اوس په کندوز یا تخار کې دی د هغه ځای په اړه به هم راته ووایي چې د نوي کال لومړۍ ورځ هلته څنګه نمانځل شوې. خمر صاحب، خیر راغلی خپرونې ته. که راته ووایي چې مخکې نوروز څنګه نمانځل کېده او سږ کال څنګه و، البته تاسې خپله څنګه ونمانځه؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د نوي کال مبارکي هم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته وایم. مونږ که څه هم په پکتیا کې څه نه څه نمانځل کېږي، خو په هغه کچه نه لکه په نورو ولایتونو کې، په ځانګړي ډول په شمال په ولایتونو کې، ځکه چې هر کال د نوي کال پر رسېدو سره د پکتیا موسم ډېر د نوي کال منځلو ته نوي جوړ، تر څو چې د موسم برابرېږي، د سیلو د چکر وړ ګرځي، نو تر هو د نوې کال د غلمنۍ شپې یا شپې ورځې تیریږي، نو په همدغه لحاظ مونږ وپتیلا چې له ملګرو سره یو بل ځای لاړ شو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هیواد کې د وروستیو بدلونونو او د دینو ناخوالو ټول ملګري ډېر سره زړه تنګي کړي هم، او زړه مو حواس کولو چې یو بل ځای ته لاړ شو، فکر بدل کړو، یو نوې سا واخلو، یو نوې روحیه ځان ته ورکړو، یو نوې انګیزه بیا ژوند پیل کړو. نو په همدغه انګیزه راغلو د شمال خوا ته په ځانګړي ډول. لومړۍ دوه ورځې مونږ په کندوز کې د ابدان دښتې ته لاړو. هلته ډېره ګڼه ګوڼه، که څه هم د پخوا پرتله نه وه، ځکه چې دا ځایي اوسیدونکي چې مونږ سره کوم قربانه ملګري وه، د هغوی په خبره چې پخوا به دلته ډېره ګڼه ګوڼه وه، ګڼ شمېر میلې به وي، او حتی دغه د ابدان دښتې ته ورغلی د سړک به چې و په ساعتونو ساعتونو به حتی د ورځې په ټول جریان کې به بند و، ګڼه ګوڼه به ډېره وه. نو سږ کال که څه هم هغه ګڼه ګوڼه نه ترسره سره کېده، حتی رسمیت نه وه بند شوي، ځکه چې په رسمي ډول اعلان شوی و چې د ورځ نه لمانځل کېږي، خو خلکو بیا هم د خپل ذوق او د خپل شوق او هوس مطابق لمانځله. خلک تللي وه میلو ته، شنو ساحو ته، او د طبیعت دغه نوی ژوند یې ننداره کولو، منظرې کولې، چا پخلی کول. او نور خو فرضاً په دې پخوا په څېر هغه اتڼې او موسیقۍ هم نه وې، نو خو لکه چکر او سیل او له ملګرو سره ناسته او بنډارونه وه، او دا څه نه څه کېدل.
او خمر صاحب، په نورو هیوادونو کې دا معمول دی چې مثال هغوی خپلې پخوانۍ کلتوري ورځې لري، په دې هڅه کې هم دي چې نورې ورځې رامنځته کړي، مثال د مور ورځ، د پلار ورځ، د خبریال ورځ، د راډیو، دغسې ډېرې مناسبتي ورځې ورځ تر بلې ډېرېږي. نو ولې په افغانستان کې سره له دې چې هغه نوې ورځې نن مانځل کېږي یو ډول مخالفت کېږي، د هغو کلتوري ورځې او مناسبتونو مخالفت هم کېږي چې هغه خپله د افغانانو دي په افغانستان کې پخوا هغه مناسبتونه منځل کېدل، نو ستاسو په نظر د مخالفت وجه له کوم اړخه کېږي؟
زه فکر کوم چې یو ستر لامل به دا وي چې د دې ورځې یا دغه مناسبتونه منځلو ته دینی مذهبي رنګ ورکول کېږي. یو حال دا چې کم د اوس هم فرضاً میلو او چکر تر غل خلکو پوښتي چې تاسو په کوم نیت یا په کوم اراده یا په کوم عقیده راغلي چې دا ورځ ولمانځي یا دغه ورځ باندې فرضاً ځانګړي خوشالي وکړي، هغه به د دینی یا مذهبي اړخ نه حتی خبر به هم نه وي، فکر به هم نه کوي چې دا دغه یو مفهوم لري. نو دوی فقط غواړي چې یو نوی ورځ پیل شوي ده، یو نوی فضا رامنځته شوي ده، او فرضاً دی اوږدې هغه د ژمي اوږدو شپو سړو شپو ورځو دوی ستړي کړي دي، فقط غواړي چې یو نوی سا واخلي او په نوي روحیه کال پیل کړي، کار پیل کړي او فعالیتونه وکړي. نو زه فکر کوم چې همدغه مذهبي یا فتواګانې یا دغه صبغي چې دې ورځ ته ورکول کېږي، او فکر کېږي چې دا نو کومه مذهبي ورځ ده چې خلک یې لمانځي. یو حال دا چې خلک د خپل کلتور له مخې، د خپل هغه طبیعي جوړښت له مخې چې دغه ورځ پرې راځي، نو دوی یو ډول هوس کوي، یو ډول زړه غواړي چې لاړ شي له کورونو ووځي، فضا ته، آزاد طبیعت تجربه کړي او هلته پاتې شي یو څو شېبې. نو فقط چې دا له هر چا وپوښتي، له ما نیولې تر بل هر چا پورې، فقط موخې همدا وي چې فقط یو نوی روحیه او انګیزه واخلي، په همدې موخې لمانځي. خدا چې مخالفتونه کېږي، یو ستر لته زه فکر کوم همدغه دی چې دوی بیا له دینو مذهبي عقایدو سره مشابهت کوي، یا فکر کوي چې یا فکر کېږي چې دا کومه مذهبي رسم ورځ ده یا مذهبي رسم ده چې ترسره کېږي. حال دا چې مونږ تاسو پوهېږو چې د افغانستان سلسله نه به ووایو، که څه هم مسلمان دي، خو دوی اصلا دغسې فکر نه لري. نو دا یو ستر علت یې همدغه مذهبي اړخ کېدلی شي، نور خو نه کومه سیاسي انګیزه لري، نه کومه ژیي خبره ده. نو خو د افغانانو همدا تاریخي ورځ هم ده، یا طبيعي یو بدلون دی یعنی موږ خاطر کله تاریخ هم راشو په طبیعت کې دی وغټ بدلون ورځ ده او طبیعت لسره بیرته راځوند کیږي نو طبعا انسان هم د طبیعت سره تړلی مخلوق دی طبیعي ده چې په طبیعت کې پاتې کېدل ورته مهم دی خوند ورکوي او په رواني لحاظ کې تاثیر پرې کوي کار ته فعالیت ته لاسته راوړنو ته نوې انګیزه او انرژي ورکوي نو په همدې موخه منزل کېږي او د مخالفت اړخونه خو ما درته وویل چې ممکن دغه مذهبي اړخ یې پکې ډېر وي
مننه خمر صاحب وروسته غواړم یو بل پوښتنه وکړم دا چې د افغانستان شمالي ولایتو ته تللی او هلته نوروز یا د نوي کال ورځ په ډېر ښه ډول نمانځل کېږي دا چې ستا څه پکې خوښ و هغه به وروسته راته وایي ځینې نور میلمانه هم راسره دي چې له کابل خوست او کندهار څخه له خپرونې سره یو ځای شوي کابل ته ورځو حلیمي صاحب ښاغلی زلمی حلیمي راسره په خپرونه کې د حلیمي صاحب که تاسې راته ووایاست چې سږ کال څنګه د کال لومړۍ ورځ په کابل کې ونمانځل شوه هل دا چې رسمي رخصتي نه وه او ځینې داسې خبرې هم کېدی چې چا ته اجازه نه وه خو بیا هم په کابل کې جنډه پورته شوې او ویل کېږي ځوانانو دغه ورځ نمانځلې ده
سلامونه او درناوی د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم په هیواد ته زه هیله لرم چې د نوي کال پیل څخه ځوان نسل خصوصا تحصیل یافته نسل هغوی خپل ټولو هغو ارزوګانو ته ورسېږي چې لري او خپل ټول هغه اهداف چې د افغانستان د روښانه راتلونکي په معنا دی هغه تعقیب کړي په کابل کې معمولا د نورو کلونو په خلاف که څه هم حکومت رسمي وویل چې موږ یې خپل نه لمانځو اما د عامو خلکو ممانعت هم نه کیږي زه پرون وګرځېدلم یو شمیر خلک راوتلي ول هغه حتی نوې جامع اغوستې ولې نوې ماشومان د خکړې ولا رایستلې ولا یعنی خوشاله ولا ځکه دغه د طبیعت اصل دی دغه موسم خپل تغییر کوي خپل دغه موسم خان دی دغه خوشحالي خپل به انسانانو ته ورغه کیږي یا په دې برخه کې پرون په کابل کې کته هم ډیر زیات هغه نه ولو په بیروبار نه ولو خلک ځکه خو رسمان هغه نه ویلان سوي رخصتي نه ویلان سوي مامورین شاید اداراتو تتللی ول دا غوی کورنۍ فصل رسمیات او مازیګر بیروبار او تینو پارکونو ته خلک تللی و دینو د کابل اطرافو ته خلک تللی ول خپل ماشومان یې سړي ول چې ویل مانځي اما د نورو کلونو په خلاف د کوله چې خلګو شه زړه نشه کولای که څه هم وس له شمرغه امنیت وو مشکلات نه ول تر ډیره پوری ممانعت نه وو چې خلک سهارا وته او د دشت شنه سوي دي ګلان را غوړېدل دي اما یو رقم ز فکر کوم په اقتصادي لحاظ موږ د یو مشکل سره مخ یو چې خلک د دې پر ځای چې وغواړي څلور پنځه ورځې ولاړ سي په میلو باندې هغه فکر کوي چې خپل بچانو ته یو پیندش په جوړځي او ډوډۍ ورک نو یو هیلاته زما په فکر شاید هم دا و بل خبره دا ول چې مشکلات او ستونزې پر خپل ځای خو حکومت اجازه ورته ورکړي او د عام خلکو ممانعت تر ډیره پوري موږ ونه لیدې پرون موږ وګرځیدل خو ځای و هیله لرم لزوانانو هی واتساپ شته چې دلته یادونه وسه چې موږ عموما نوې کلونه په دې را پیل نه کوڅه موږ ملي او خو یا موږ ډیر تفریح خو دا خپل یو اصل دی اما موږ باید د معمول خلاف یو کار وکړو چې موږ مرکز یادونه وکړو موږ باید کتابونه انتخاب کوچ د نوې کال لپاره باید موږ څومره مطالعه وکړو د نوې کال لپاره باید زموږ ماشومان څومره را وروزل چې هغه ته مثلا په تعلیمي برخه کې رشد ورکو هغه وهڅو چې مکتبونو ته ولاړ شي چې دا یو ښه خبره ده چې زه ډیر خوشاله یم چې خدای دې وکړي چې دا فرشته هم دغه سوسه چې حکومت وایي چې په څو ورځو کې به موږ د نجونو او هلکانو پر مخ به شوندي هم پرانیزو دغه تر ټولو یو ښه پیل دی د نوي کال چې کوم اړتیا لرو
ډیر مننه حلیمي صاحب دوه خبرو ته ورسره راځو په دې به وغږیږو چې څنګه ځوانان کولی شي یو ګټور کال ولري. دا پوښتنه به بیا ستاسې مخته هم کیږدو. له کندهار څخه ښاغلی احسان الله محسن را سره دی. محسن صاحب، د کندهار په اړه راته ووایئ چې هلته سږکال ځوانان میلو ته تللي وو که نه، د نوي کال لومړۍ ورځ ونمانځل شوه؟
هیواد صاحب سلامونه. لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته، درنو مېلمنو ته. په کندهار کې بله مخکې کلونو کې هم د نوروز ورځ لمانځل کېدله. په کندهار کې دوه ځایونه چې ډېر خاص دي، یو هم په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا ولي زیارت دی چې هلته جنډه مخکې پورته کېده. تر څنګ یې د خاکریز ولسوالۍ د شاغه د زیارت په نوم چې کومه سیمه ده هلته، نو بیخي له ډېر قدامت لري، هغه د ډېره وخته سالته جنډي اتمن پورته کېده. او کله کله به په خاکا متحرک کې هم دغه د جنډي مراسم ترسره کېده. خو د نورو کلونو په تفاوت سره سږ کال هغه د جنډي مراسم نه وله. دا چې نوي شرایط راغلي دي، نوي نظام دی، څه ناڅه محدودیتونه شته. خو ځوانان بیا هم تللي دي میلو ته، هغه که د ارغنده ولسوالي ده، هغه که خاکریز ولسوالي ده، او تر څنګ یې به د علي ډم چور ته وایي. هغه سیمه بیا خپله ځانګړې ښکلا لري چې ځنګل لري، هلته ځوانان د میوې لپاره حتمن وتلي وه.
مننه. مخکې له دې چې خوست ته لاړ شو او په خوست کې د نوي کال د نمانځلو په اړه له خپل میلمه څخه وپوښتو، اغلی اوستا فضلي را سره په خپرونه کې ده. اغلی فضلي، که خپله راته ووایه چې نجونو پخوا څنګه نوروز نمانځه او د وروستیو تحولاتو تاثیر څه وپې؟ زما چې یاد سي، مثال پخوا به ډېر فرصتونه په کلیو کې د نجونو دپاره نه وو، په نورو وختو کې به نه تللې، یوازې دغه د نوي کال ورځ به وه چې دوی به لاړې. مثال د دوی استره میله دا وه چې زیارت ته به لاړې، هلته به یو څه پاخه کړل، که نه وړه به یې غوړي به یې راټول کړل، له کلي بیا به یې په زیارتونو کې یو څه پخول او دا به د دوی میله وه. نو تاسې خپله راته ووایه چې په مخکې کلونو کې مو دغه ورځ څنګه نمانځلې وه او سږ کال یې وضعیت څنګه و؟
سمه ده. او پیل به کوم چې خاوند د ژرې پسرلی کې چې کلابند جونې اوزي پسیلونه، د پسرلي په راتلو پوه شوم، جنکو راوړل په اوربل کې چېړ ګلونه. سلامونه تاسو ته ښاغلی هیواد، قدرمنو ګډونوالو ته او همدارنګه اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام.
پخوا خو طبیعي ده چې مونږ مزې وې، اما زه به ووایم چې پخوا مونږ مثلا د شپې مخکې د نه چې نوی کال راشي، مونږ خپل آمادګي ورته نیوه. مثلا کوټې مو سنلې، توشکې مو نوی کولې، پردې مو نوی کولې، کور رنګ مو نوی کولو. د شپې به مو میوه آماده کړه، د شپې به مو خوراکي توکي مکمل واخیستل، سبا سهار به مو آماده کړل، دیشو کې به مو ځای په ځای کړل یا دیګونو کې، او وخت میوه به وخته په چکر به ووتو، نو کالي به مو واغوستل، مثلا میلې ته به لاړو، یا خارغې ته، سلسطون باغ یا بابر باغ، یا هم نور ولایتو ته به لاړو، ته دش او دان ته. مثلا مونږ سره له خپلې کورنۍ او همدارنګه ځینې دوستانو ته بلنه ورکړه، دا ورځ به مو دارنګه ولمانځله. او همدارنګه کله به چې نوی کال شو، طبیعي وه چې مونږ به آمادګي هم نیوله، کم محصل وو یا مطالم وو مکتب کې، نو مونږ به نوی کالي کول، خپل مکتب ته یا هم پنځون ته کتابونه مو آماده کول، او دې څنګ کې به مو درسي پلانونه نیول چې څنګه کوی شو د خپل د درس تر څنګ کورسونه تعقیب کړو. همدارنګه مثلا ځینې کنسرتونه به وو، په هغه کې به مو ګډون کولای شو، او د رسنیو خپرونې به هم ډېرې رنګینې وې، او د هیلو نه به ډک نوی کال به وو. او متاسفانه د اوسني وضعیت په اړه که زه ووایم، نو ماته ډېره سخته ده چې تشریح کړم. کېدای شي سړی ته دومره تفاوت نه وي کړی. سړی خو همیشه موږ په ټولنه کې خپله ازادي لري، همیشه په هر حالت کې دوی کوی شي چې مثلا اختر یا نوروز تجلیل کې پارکو باغونو ته ووځي. خو موږ پخوا هم سربېره پر دې چې ځینې مثلا ستونزې مو لرلې، خو بیا هم هغه خپلې کورنۍ سره موږ هغه خپل نوی کال تجلیل کولای شو. خو اوس نور هم د ژوند موږ میرمن ته را محدود شوی دی، وتل لږ موږ ته سخت دي. سږکال زه چې د خپلو دوستانو سره غږېدل یم، یا رفت آمد خو اصلا نه دی شوی. طبیعي ده د نوي نظام په راتګ سره زموږ ډېر دوستان افغانستان پرېښی وتلي دي، یا ته د کورنۍ غړي مو مسافر شوي دي. نو دا هم یو دسته و برخه ده چه انسان خوشونه کوی. مثلا مونگه چه نوی کال پرون چکین اصلا ده کورانه یا دو دری غری سرناس و اکثریت دوستان مو لیواده و تل دی چه ده انسان پروهیه بنده طبیده چه تاثیر که و بل دست هم چکر زای نشتا و که وزو هم ده تشویش لرو چه اصلا ده پختانه مونگ نوشی چه مثلا ساسو محرم چه تا ده تاسو چه روان یه یا مولی ده غست کالی خستی دی یا غفردی ازادی نلرو چه ده و خپل غوښتنه هغه کوم کالی چې نوی کال ته آماده کوم هغه په ځان کم وایغوندم او هغه د خپل یوې ورځې نه خوند واخلم ځکه نوروز کې یوه ورځ رخصتي وه هغې نه موږ واقعا خوند اخیستو او ټول نه بده خبره دا ده چې اقتصادي بد وضعیت ده چې هر افغان ورسره مخامخ ده هغه ډوډۍ چې موږ په لس افغانۍ اخیستله اوس په شل افغانۍ ده خو په دا ورځ کې مخکې مثلا 40% افغانان اقتصادي وضعیت سره مخامخ وو اوس 70% خلک اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي او دا 70% هر یو هڅه کوي چې مثلا د نوروز په ورځ کې هم کار وکړي خپل ماشومان ته هغه ډوډۍ پیدا کړي او فکر نه کوم جنګیان دومره هیله ولري نوې کال ته لکه په کوم چې هغه پلانونه لرل د درس او زده کړې په برخه کې اوس معمولا زما دوستان هم دي چو ورته وای مثلا ک کورس ونیسو یا هم نوی کال ته دغه سیستمونه تخریب کو وای چې موږ زده کړې پای ته هم ورسو نو په پای کې کومه دنده کومه د هغه موږ حق چې موږ غن استفاده کو اکثریت د اوسم په کور ناست دي زما په شمول ټول په کور ناست دي زما مثلا زمنګ کور کې دوه خوند او دواړه مخار کول دواړه په کور ناست دي نو ما ته چندان نه وای کال نه وو او هم درنګه کسان چې زه پیژنم زما دوستان وي زما خورلانه وي هغوی ته هم د نوی کال نه متاسفانه
مننه د خوشحال بابا یو دو بیتونه دی وای د نوروز منت په باغ دی په صحرا هم نورانی شله فیضه هغه دا هم چې په باغ کې رنگارنګ ګلونه واشي غنیمت ته د ګلونو تماشا هم سبیل سات له خوست تر سره یو ځای شوی په خبرونه کې سات صاحب د خوست پړه کرته وای چې حالت د نوی کال په ورځ څه کې سو ځوانانو د غورز څنګه ومنځله
قربان سلام او مینا جناب هیواد سپتا ستا د ازادي رادیو درنو سلامونه ته همدا شانته ټول واغوریدونکو ته چدم غړې زمګ غغ غورې او تم صدا د چې د فسرلی په دې ورخمینو وګمو کې به ژوند د آرام ساخلی نو هیواد سپ چون پټول لوی افغانستان کې نوروز لکه هغه شان چې په تیرو کالونو کې لمنځل شوی دی دا ځل په هغه شان نه دی لمنځل شوی په خوست کې وګورئ په خوست کې هم که څه هم د خوست آب و هوا چې کومه ده طبیعت چې کوم دی هغه په دې ورځو شپو کې هسې هم مست وي هسې هم له رنګینو خوندونو ډک وي غاټولو خپلې غېږې پرانیستې وي خو ځوانان یوازې د رسختې په تمه باندې وي چې یو رسختې لزان سره پیدا کی یو بهانه لزان سره پیدا کی او ځای ځای ملي جوړي کی چې وا د رسختې د پتیر کې د نوروز د ورځې هم وا چې په تیرو کالونو کې با په د ګورز باندې ځوانان په بیلا بیلو سیمو کې راټولېدل او د نوروز په بهانه باندې به ملي جوړولې مشاعرې به جوړې دي راټولېدنې به کېدې لیرو لیرو سیمو څخه به ځوانان راتلل سره یو ځای کېدل به د دوی ترمنځ زګه د مینې او محبت هغه غېږې بتاوې دي په خوست کې ځینې مشهور ځایونه چې ملګري به پرې راټولېدل ملګرو به پرې بندارونه کول ما تیر ورځ د ځینو ځایونو ننداره وکوله خو یو لوی توفیر پکې صدا چې پتیر کې چکم ډول خلکو هجوم درلود او د غزایونو کې هغه د دغه کال د لومړی ورځ باندې نو لکه په خوست کې ځاځي میدان د ګورګوري باغ چې یو ډېر سرسبز سیمه ده ګوندی هیواد پاکستان سره سرحدي سیمه ده او په دغه سیمه باندې ځوانان راټولېدل بیلا بیل ډول ملي به جوړولې اتڼونه به کېدل
پخلی به کېدل یو ډول هغه سې میله به جوړه شوې وه چې په رښتینې معنی هغه د تیر کال ټولې ستونزې او کړونه به د سړي له ذهن څخه وتل. او د دې تر څنګ په خوست کې یو بل ځای فرم باغ په نوم یوه ساحه ده چې د لیرو پرتو سیمو خلک به هغه ځای ته راټولېدل. او آد ماماد نومي یو زیارت موږ په خوست کې لرو چې اسمان تڼي هم بولي چې هغه ډېر لوړ دی. هر مازیګر یا هر ماسپښین په هغې باندې نعره شمال هم کېږي، باران هم ورېږي. نو د دې تر څنګ د ماتون بابا زیارت چې په ولسی سندرو کې هم د یادوري شوی دا ځنګړي سندرې ویلې شوې دي. او د دې تر څنګ د غلام خان سرحد یا بندر او د دې تر څنګ تانیوال فارق دا په خوست کې هغه ځایونه وو چې په تیرو کالونو کې به په دغه ځای باندې په زیات اندازه په زرګونو ځوانان راټولېدل او د نوي کال د جشن به خورا مین یو خلوص سره لمانځه. خو سږ کال چې ما د یو څو ځایونو لیدنه وکوله په ډېر کم انداز سره وکوو وایم چې 95% توفیر سره دغه تحولات مینځ ته راغلي وو. پخوا به په یو ځای کې چې تر زرګونو خلک راټولېدل اوس پکې په لسګونو خلک وو. یعنی ډېر داسې کم ځوانان او ډېرې داسې کمې کورنۍ وي په خوست کې چې او په دغه ځایونو کې چې موږ ولیدي چې د تفریح لپاره له کورونو راوتي وو. او د دې تر څنګ د خوست یو ځوان پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو نظر پښتنه پریښي وه. بیګا ما هغه تعقیبوله تقریبا 98% خلکو د نظر پښتنه څه داسې کړي و چې د کال لومړۍ ورځ مو چیرته تیره کړه. نو تقریبا 98% خلکو جواب څه دا لیکلی و چې یا په خپل کور تیره کړي، یا په خپل کری دفتر کې تیره کړي، او یا کومه بل دان مخې ته وړي خو د تفریح لپاره یا د ورځې د لمانځنې لپاره کوم ځنګړی ځای ته نه دی تللی. نو که ووایم په لویه کې د ورځ په خوست کې په هغه شان نه د لمانځل شوي لکه په تیر کې چې وه.
مننه خوشاله سیاست صاحب. خمر صاحب مخکې مو یادونه وکړه چې غوښتل مو له تاسې واورو چې د افغانستان په شمال کې داسې څه شته دي چې فکر کوي که هلته دوستان ورشي نو د دوی لپاره به جالب وي. یوه خبره خو دا ده چې مثال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ډېرې سیمې شته دي د چکر لپاره، هغه د کندوز لکه ابدان دښته شوه، د فاریاب مخملي دښته شوه، لکه سات صاحب چې د خوست آد محمد سیمه یاده کړه، دغسې نورې ډېرې ښایسته سیمې په نورستان کې، په کونړ کې، په ننګرهار کې، یا مثال په کندهار کې، په مختلفو ولایتونو کې شته دي. خو حتی په دې اړه داسې معلومات نشته دي. یو چاته که وغواړي چکر لاړ شي چې زه کندهار ته ځم نو کوم ځای ته باید لاړ شم؟ که ته د افغانستان د شمالي ولایتونو په اړه راته ووایه چې څه درته جالب و، کوم ځایونه ډېر ښایسته درته ښکاره شول؟
په شمال کې خو یو تر ټولو مهمه او ځانګړې خبره د افغانستان دا ده چې که شمال سړی وویني نو پر افغانستان به یې مینتوب او له افغانستان سره به یې مینه درې چنده سل چنده شي. ځکه چې زه فکر کوم د افغانستان ډېره جغرافیه او ډېره ښکلې جغرافیه د شمال خواته ده، او شمال ته معمولا د جنوب خلک ډېر تګ را تګ هم نه کوي نه لري، او یا که راځي هم د کاروبار او د ځینو سوداګریزو موخو لپاره راځي. خو که د چکر په موخه سړی را شي نو ډېر شوق العاده طبیعت به ننداره کړي او ډېر ښکلی افغانستان به وویني. او بله دا ده چې شمال ته زمونږ راتګ په پخوانیو کلونو کې که زه ووایم چې بیخي ناممکن و، نو دا یو واقعیت و. یعنی ما دا تصور هم نشو کولی چې ورځ به زه کندوز غونته ولایت ته ځم، ځکه چې په کندوز کې موږ داسې لیدل چې هر سیاسي بدلون، هر نور دغسې بدلونونه به له کندوزه راپیلېدل. ډېرې سختې جګړې به وې د شمال د ولایتونو په نورو ولایتونو په پرتله به په د کندوز په بېلابېلو سیمو او ولسوالیو کې به جګړې وې. خپل د کندوز میشتو خلکو ته به دلته راتګ آسان نه و چې را شي، په لارو کې به ستونزې وي. خو موږ په ډېر آرام راحت سره راغلو او ومو لیدل ځایونه د کندوز په اړه. یا د ټوله کې د شمال په اړه دویمه خبره ده چې دلته د افغانستان دغه کلتوري خوراکونه ډېر فوق العاده دي. زه شخصا کوایم مو سیمه ته خاطر دغه نشته اوري
خمر سیب غک موري اور موستاس غک اور مهرباني دوام ورکړي
نو زمو خاطر لبد مرغه شي د اخره کونه شي دلته کیږي ډیر رایز نه دی ډیر رواز نه دی کنه فرضاً موږ د بیګا حملګرو تکلیف کړو د پای خانم په نامه خړو فرضاً ډیر دلته فقولاده قابلی ګانې دی کنه یا فرضاً ډیر نور کلتوري خړو دی چې دا هم د ګروپل دلته د قومي ترکیب او جوړښت ډیر جالب دی تقریبا د افغانستان هر یاد شوی قوم دلته شته دلته خلک شته سړی تصور هم نشي کولی دا نن هم له یوه غدران کس سره ناست وم چې دی په کندوز کې اوسېده که څه هم د خپله ژبه او حتی شناخت یې له لاسه ورکړی فقط دومره پوهېده چې موږ د پکتیا غدران یو او فرضاً دغسې نور د مشرقي خلک یا قومونه خلک دي دلته اوسېږي دلته اوسېدلي دي چې لبد مرغ یو په دې کې دا ده چې ژبه یې له لاسه ورکړې ده خو بیا هم چې سړی له دې سرغږي کې دوی ویني او د دې راتک دلته ویني دلته یې د ژوند د پیلولو او تر دې حده په شمال کې د اوسېدلو هغه جریان سړی مطالعه کوي نو واقعا ډېر جالب وي دوی ډېر ډېر د شمال پرمختګونو چې دلته په تمدن کې دلته په بېلابېلو خارجي جوړښتونو کې دوی ډېره غټه ونډه لرلې ده د ډېر نامدار خلک فرضاً دغه شیرخان په نوم کس چې شیرخان دغه بندر هم د نوم شوی دی د په کندوز کې د ښاري پراختیا په برخه کې ډېر غټ کارونه کړي دي ډېر غټې فعالیتونه یې ترسره کړي دي او دلته اوس هم د هر قوم که تاجک دی که ازبک دی که هزاره او ایماخ او بلوچ هر څوک چې دي په ډېر درنښت یې نوم یاد
متاسفانه خمر غک پرې شو ډېره مننه خمر صاحب خوشحاله اوسې مخکې له غږ پرې هم سو خو داسې چې تاسې میله کې او ملګرو سره یاست نو تاسې ته نور ښه وخت غواړو د خپرونې په پاتې برخه کې له خپلو نورو مېلمنو سره وغږېږو حلیمې صاحب مخکې تاسې یادونه وکړله چې ځوانان باید دا کال ښه تېر کړي یعنی یوازې دا سوچ ونه کړي چې چکاري ووهي میلې وکړي بلکې دا فکر هم باید ورسره وي چې مثال دوی څنګه کولی شي د کال تر پایه یو داسې لاسته راوړنه ولري چې په آخر کې دوی خوشحاله وي چې مثال ما سا کال دغه کار وکړ
ډیره زیاته مننه
یو څنګه راته وای چې مثال
زه غواړم چې په دغه برخه کې لږ په تفصیل خبرې وکړم دغه ډیره مهمه برخه ده ځکه زموږ ځوان نسل ته ډیر نوي مسؤلیتونه ورلغاړي کېږي له دې وروسته خصوصا هغه نسل چې نوې راروزل کېږي په ټولو کې لومړی باید موږ اولیتونه وپیژنو په دغه برخه کې اولیتونه اغه څه دي چې زموږ روشانه راتلون کوي د افغانستان روشانه راتلون کوي د ټولنې تضمین او په ټوله کې د ټولنې اغه ورپورې تړلې ده ش ټولنه ورپورې تړلې ده البته په تحصیلي برخه کې ځوانان باید ډیر کار وکړي تر ټولو غټ تمرکز باید پر دې وکړي چې دوی تحصیل ترلاسه کړي په هیڅ برخه کې باید ناهیلي نشي یعنی تر پرون نن ډیره اړتیا ده چې زموږ ځوان نسل تحصیل ته واده ورکړي زموږ ځوان نسل وروزل شي دوی باید له تعصبونو څخه له جنسي توپیرونو څخه یعنی په دې ټولو برخو کې باید دوی یو طرف تاسو او یوازې هغه اهداف چې د افغانستان راتلونکي ورپوري تړل دا او د روشانه ژوندۍ ورپوري تړل دا غا تعقیب کې چې هغه عبارت ل دکړې څخه دي موږ باید په هر شرایطو کې زده کړو په هیڅ صورت باندې نه هیلې نس په دې ورستوي کې لبد مرغه ما ولې دل چې ډېرې ځوانان زموږ نه هیلې کیږي نه امید کیږي اما زه د یو ځوان په توګه هیله لرم چې موږ په هیڅ شرایطو کې باید ناهیلی نسو ځکه کڅوک ناهیلی چې هغه په دې معنا ده چې هغه ماته خوړلې بل اساسي خبره دا ده هی واتساپ چې موږ ځوانان وه ته و چې له مهاجرت څخه ډاډه وکي البته پر خپل هیواد کې پاتې ستونزې وي مشکلات وي اما زموږ یو ډیر لوی کوي برخه چې هغه روزل سوی د هغه ذکر تر لاسه کړی دی هغه وش کوشش کوي چې له هیواد خو ځما موږ باید هڅه وکړو چې هغه ته اجازه ورنو کو چې دوی خپل هیواد پېژد ک په ټولو شرایطو کې په شاو بده شرایطو کې وطن زمش خپل دی بل هیڅوک هم نه آبادی پرته لدی چې موږ آباد نکو نو به اقتصادي ستونزې به مشکلات دی اما موږ باید په دې کار وکړو چې موږ زده کړې وکړو نوی کال دا رقم باید را پیل کړو لکه تاسو چې وویل نه یوازې چې موږ چکرې پکې شو نه یوازې چې موږ اما موږ باید خپلو ماشومانو ته کتابونه ډالۍ کړو خپلو ماشومان زده کړو ته وهڅوو لا هغوی څخه وغواړو چې د دې کال له پیل څخه د بل کال تر پایه پورې ته باید ما ته یو نمونه هغه واوسېږې ماشوم واوسېږې یعنی زه باید تا ته بیا جایزه درکړم که ته په دې برخه کې یو ښه دستاویز ولرې ګوره زموږ ځوانان باید یو غټ اهداف وټاکي مثلا هغوی فکر وکړي چې زه مثلا بل کال لسیږم زه باید پوهنتون اتمن شروع کړم زه باید ماسټري اتمن شروع کړم زه باید په انګلیسي برخه کې یا مثلا د نورو ژبو په زده کړه کې باید کوشش وکړم چې تر بل کال پورې دا اهداف زه ترلاسه کړم یعنی اساسي خبره دا ده چې موږ د زده کړو په برخه کې ډیر کار وکړو موږ ماشومان وهڅوو موږ ځوانان وهڅوو چې زده کړه وکړي او تر بل کال پورې چې ژوندې موږ رسیږو یو ښه دستاورد ولرو
ډیره زیاته مننه حلیمی صاحب زه یوه خبره وکړم حلیمی صاحب معمولا د کتابونو عکسونه خپروي او زه چې کله د کتابونو عکسونه ګورم یا د زده کړو اړوند کوم مسایل چې وي خپله یو ډول ماته انګیزه دا راکوي چې زه هم باید کتاب راواخلم ویل ولما یا مثال زده کړو ته متوجه سم ځینې وخت داسې وي چې رښتیا هم هغه ستونزې مشکلات داسې وي چې له تا یو څه هیر کړي خو هغه کسان یې بیرته در یادوي چې هغوی ستا مخې ته هر څه دي چې مثال کتاب مهم ده زده کړې مهمې دي مثال د یوې ژبې زده کول مهم دي نو دا په دغه صورت سره یو څوک که خپله هم کوي خو نورو ته هم انګیزه ورکولی شي چې تاسې هم کولی شئ زده کړئ ډیره مننه حلیمی صاحب اغلې فضلی له تاسې کوو پښتو تاسې مخکې یادونه وکړه چې هغه هیله نشته ده چې پخوا مو درلود هغه انګیزه اوس نه لري خو بیا هم ژوند خو پای ته نه دی رسیدلی بیا خو هم یو څه کول پکار دي نو ستاسې په نظر دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې اوسیږي څه باید وکړي چې یو ښه کال ولري یوه لاسته راوړنه ولري د کال په پای کې یو څه زده کړی وي غږ موري متاسفانه غږ نه راځي دغه لې فضلي خو هڅه به وکړو چې بیرته په خبرونه کې راسره یوځای شي او دا پوښتنه ځواب کړي اوس یې اوري مهرباني دا پوښتنه ځواب کړي
سمه ده مونږ افغانان ډېر هیلمن خلک یو مونږ په ډېر بدو شرایطو مو بیا هم ځان رسولی ده هغه خپله هڅه مو کړې ده چې هیلمند واوسو په تېر نظام کې مونږ زده داس نه وو چې مونږ بیخي جنت کې ژوند کوو طبیعي ده چې مونږ خپلې ستونزې لرلې اما مونږ خپلې هغه زده کړو ته هم دوام ورکړی دی د هر څه مثلا ځان ته یو حدود لري وخت لري مشخص مونږ د نوروز بیا د نوي کال په یوه ورځ وغږیږو دا یوه ورځ حق یوه ورځ د هر افغان حق و چې باید تفریح ته لاړ وای د هر میلمان د هر انجلۍ هم حق و چې باید تفریح ته تللی وای ځکه انسان تفریح ته او د طبیعت لیدو ته اړتیا لري او متاسفانه د میرمنې واقعا محروم شوې په دې اوسنۍ د سک کال کې په شمول د ما هیڅ میرمنه باندې نه ده وتلې او دا چې نوی کال په لړ کې چې موږ 12 میاشت مخته لرو طبیعت ته د بی پلان نه تیریږي په دا کې به مطالعه هم کیږي په دا کې به خپل پلانونه هم عملي کوو خو یو خبر ده چې تیرې موږ میرمن ته به زمينه مساعده ووځي نو کله چې مثلا زه خبرونه تعقیب او ما ځینې خبرې اورم انسان ته ناهیلي پیدا کیږي مثلا ما څلور کاله کابل پانتون کې درس وایلی دی بیا مې شخصي پانتون وایلی دی زه دوه ډیپلوم لرم خو نن بیا ما ته دا ویل کیږي چې هغه کسانو چې مخکې درس وایلی دی ټول بې سواده دي نو دا رقم خو انسان هیله بیا لمنځ ځي مثلا زه څه هیله ځان ته ورکم چې زه باید ماستري مې هم ووایم کله چې زه یوه بې سواده حسابېږم کله زه څه هیله ولرم چې زه مثلا مستری می وایم کله چې دند نه شم تل لاس کوله یا ځکه دند تل لاس کم زه مجبور محرم ولا رمز خو نه شم کوله هر ورځ می خبرور خلاص و دند ته یو سمزان سره اما با وجود چې دومره موږ د بد شرایط لرو بیا هم تاسو شاید یا زه شاید هم ټول شاید چې موږ جنکیان بیا هم درس ادامه ورکړي بیا هم پنځم ته ځي بیا هم مکتب ته ځي بیا هم کورسونه تعقیبوي دوی بیا هم تمند دي او ورځ وکولای شي بیا هم یو ځای ته ورسیږي هیڅ انسان بدون د ناهیلۍ نه ژوند نشي کولای هغه انسان چې ناهیلۍ اوسي هغه به خپل ژوند ته پای ورکړي هدف نه لري کوم انسان کوم چې موږ اوس ژوند کوو طبیعي ده چې هیلې هم لرو خو هیلې تر څنګ موږ ډېرې ستونزې هم لرو داسې خو نه کېږي چې زه د دې په خاطر چې کال مې ډېر ښایسته تیر شي او یوازې د هیلو خبر وکم د کتابو خبر وکم او په څنګ کې ما سره محدودیتونه وي او ژوند باندې مې فشار راځي نو دا خو ژوند ما ته وخت نه محدوده کوي موږ باید هغه کوم وختونه چې په ټولنه کې دی هغه باید ومنو زه منم چې کتابونه لوستل انسان ذهن آراموي انسان چې په زندان کې موږ کتابونه ولولي فکر ور بدلوي خو انسان به دې ته اړتیا لري مثلا حق لري چې طبیعت نه خوند واخلي حق لري چې په خپل خواخه کالي واغوندي حق لري چې په خپل خواخه یو ځای چکر ته لاړ شي زه په تېر دوران کې په سجدت ولایتو ګرځېدلی یم هیڅ نوی کال مې په کور نه و تجلیل کړی زه مزار جان یا مزار شریف ته ډېره تللی یم کندز دښ او دان ته ډېره تللی یم خوست ته ډېره تللی یم مثلا سمنګان میمونه او نور ولایتو ته زه تللی یم چې دې په خاطر چې نوی کال تجلیل کړم اما سکل زه په کور ناستم ځکه زموږ اکثریت د کور غړي یا نارینه مو مسافر شوی دی زه چې تر دوکانه پورې هم ځم د دې ویره لرم چې اوس مانه کومه پوښتنه روانه شي ذاته د دې ویره هم لرم چې تر کورسه پورې هم چې روانو یو غږ پلاسپیکر باندې کېږي فلاني زړک دې راټوټ کا ویښان دې در پټ کا موبایل چې پلاس دې کېږده نو دا رقم شرایط ته انسان باید یو شی بزن سره سوچ وکړي امکان لري چې انسان شل کاله یا سل کاله دې ته دوام ورکړي دا خو سخته ده هر انسان فردي ازادي لري هغه فردي ازادي ته اړتیا لري نو دې ته زه غواړم چې باید توجه وشي نو که چیرې موږ ته شرایط آمده اوسي هغه کوم درس چې اوس موږ بد شرایط چې وایو که شرایط آمده شي بیا موږ هغه درس ویل هم ډېر خوند اخلو نو زه هیله مندم چې ورز شرایط هغه سه آمده شي چې موږ وکولای شو هغه د خطر احساس پکې ونه کړو
ډیره زیاته مننه محسن صاحب که تاسو سره ته ووایه چې خپل مو د نوي کال لپاره څه پلان جوړ کړی او له تاسو په تاثر نور ځوانان څه کولای شي چې یو ګټور کال ولري محسن صاحب زموږ کاوري
بله زما واسطه فوري ان شاء الله
او راځي مهرباني وکړئ دوام ورکړئ
نو دا د کندهار خلک عموما د جنوب زون خلک چې دي تر ډیره میلوال دي او ډیر میلې کې مثلا د جمعې ورځ او د جمعې شپه چې د موږ ځانګړې ویواز د تپری لپاره همدارنګ د نوروز ورځ یا مثلا اخترونه او نور داسې ورځې چې دي اکثره یې ځینې سیمو ته ځي لکه شمال ته همدارنګ د لیپ خپل ولایت کې ځینې ولسوالۍ ته چې هغه د تپری لپاره ځانګړې دي هلته ځي د دې تر څنګ پښ کال چې د نورو کلونو سره لسنه تم تفاوت او زموږ په انټونه شروع وسول څنګه چې موږ امتحانونه خلاص ول نوروز راول باندې رخصتي نو رسمي د بزګر غاز هم او تنظیم د حمل کا انتقال سره د رخصتي نو نو په انټونه شروع وسو په امده خاطر پات وسول او خپل په انټونه د کو تم دوام ورکي او زه هیواد صاحب کی اجازه د نوروز اقتصادي ارزښت تر ازم د چز مهمه مطلقه اقتصادي نو یو تر نه پر دغه برخه باندې اچو
مهرباني
عموما د نړۍ کې د منابع محدود دي او اړتیاوې زیات دي د دې لپاره زیات وادونه کوشش کوي چې دا منابع په هر ترتیب او هر ډول چې ویل لاسته راوړي نو ځینې وادونه به ځینې شان په لار راځي تر څو خپل وادونه د نورو د يرغل او د نور د کېري څخه وساتي هغه ځینې نړیوال قوانين دي نړیوال ټولنې دي نړیوال سازمانونه دي او د دې تر څنګ چې نور شان هغه یو ډول پرهنګونه دي مثلا هم غواړي د خپل هولي په برکت سره د نړۍ کې چې وادونه رامات کی تاغه هنر پالوي هغه کولای شي د دې سره تر هغه پورې چې رفتار وکړي، تر څنګه مثلا کورپای ټولنه وګورو یا اروپایي هیوادونه وګورو، هغوی د فوټبال تروش تور کړی دی. همدغه اقتصادي برخه هم ده چې سیلانیان ورته راځي او یو ډول خپل په منځ کې همهنګي رامنځته کړې ده. نوروز که چیرې تاریخ وتړل سي، نوروز هغه څه دی چې په هند کې، همدارنګه په چین کې د چون جی په نوم، همدارنګه افغانستان کې د جمشید باچا له وختو څخه یا دغه څخه هم مخکې لمانځل کېدی. که دغه اطلاعات فرهنګ وزارت او تر څنګ یې د سیلانیانو اداره چې ده، که دوی دواړه په همنګي سره د نوروز ورځې قدامات همدارنګه د دغه هیوادونو سره لکه هند، چین، همدارنګه ایران او یو شمېر نور هیوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، د دوی سره په همنګي یو ټولنه رامنځته کړي او د نوروز دغه ورځ ته یو ډول رسمیت ورکړي، او د دغه ورځې په برکت به سیلانیان نور هم د افغانستان و دغه سیمو ته، همدارنګه د دغه هیوادونو برخې ته برامات شي، سیلانیان د نورو هیوادونو سره موږ ځینې شاهدان د نسبي امنیت راغلی دي. همدا کندهار ته د کاناډا څخه ځینې اوسېدونکي راغلي دي چې د هغه ځای طبیعت لري، د افغانستان د ځینو سیمو څخه لیدنه کول چې په هغه کې کندهار هم ځینې تاریخي سیمې لري، تر څنګ ځینې منظرې سیمې لري. نو زما غوښتنه د افغانستان د دولت څخه دا چې امنیت تر یو حده پورې برقراره شوی دی، دغه څو ورځو تر خاص ځانګړی پاملرنه وکړي. دا چې د نوروز هغه منشا او پیدایشت هم د افغانستان څخه دوی داسې ویل کېږي چې جمشید باچا چې کله ازبکستان ته فکر کوم راورسېدی، نو د ده لپاره تخت تیار شوله او دا هم هغه ورځ څخه دوی باچا وټاکل شو، او په دغه مناسبت سره دا ورځ لمانځل کېږي. یا هم د هریمند ترمنځ کومه جګړه وشوه، نو وزارت له یو مخه له منځه ولاړې اوس ودر سودا چې به دوه کاله وروسته بیرته راشنه سول، نو په همدغه خوشحالۍ کې د نوروز کلمه رامنځته شوې ده او دغه ورځ به افسوې ده، او دغه خوشحالي نور هم منځل شوې ده. شمالي سیمې تر ډېره پورې د نوروز د لمانځلو لپاره ډېرې ښه منظرې لري، همدارنګه مساعدې دي، او دغه فرهنګ هم تقریبا هماغه سیمو څخه راپیدا شوی دی. نو که دغه ورځ ته ځانګړې پاملرنه وشي، یو خو به موږ د نورو هیوادونو سره یو ډول ملګرتیا رامنځته کړې وي، د نورو هیوادونو سره به مو یو ګډ څه رامنځته کړې، او تر څنګ په اقتصادي لحاظ د سیلانیانو لپاره، همدارنګه د نورو سیمو د خلکو لپاره دغه فرهنګ ځانګړی شوی وي او هغوی بدلې راځي.
ډیره مننه محسن صاحب، خوشحاله اوسې. ډیرو مهمو ټکو ته مو اشاره وکړه، یعنی دغه ورځ کولی شي حتی د سیلانیانو په راجلبولو کې او د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو کې لا مرسته وکړي. ښاغلی سات، د خوست ځوانان خو په فرهنګي او مدني فعالیتونو کې ډیر فعال ځوانان دي، له تاسې به واورو چې ځوانان څنګه کولی شي یو ګټور کال ولري د کال په پای کې، یعنی دوی کومې لارې، کوم هدفونه باید ځان ته وټاکي چې کالی ګټور تیر شي.
قربان هیواد سیب، لکه څنګه ول چې حلیمی سیب هم په دې برخه باندې وګغې د زبا ډیر فراق نه زما خو یوازې نه یوه د وری غم دا چې ځوانان یوازې د نوی کال ورځ دا ځوانان ګری چې دغه د نوی کال ورځ یوازې د تفریح او د میلو لپاره ځنګړي شوی دا، او کچیر ته تفریح او میلی نوی نو د نوی کال ورځ هم نشته، نه دغه د نوی کال ورځ یو نوی مسولیت سره هم تړلې ده چې ځوانان یو نوی مسولیت هم باید ادا کړي، لکه هغه چاري چې دی هغه اهداف او هغه کارونه چې دوی په تیر کال کې پلان کړی وو، اما په هغه کال کې تر سره نشول، نو د همدغه نوی کال په نوی ورځ باندې کلنی پلان ته باید واچول شي. هغه خندونه چې دوی د دې موه او هدف لپاره درلودل، د هغې لپاره یو د حل لار ولټول شي، او په یو کلنی پلان کې هغه هدف واچول شي او یو د حل لار ورته جوړ شي. او یا په عموم کې په دغه ورځ باندې ځوانان باید څلور ډول پلان لزان سره ولري، چې یو کلنی پلان دی چې پاږي کې ځینې کلنی گزارشونه یا هغه موخې او اهداف چې دی د کال په جریان کې لري هغه باید ولیکل شي. د دې ترڅنګ میاشتنی پلان دی چې د یو ځوان د چارو د ښه د ترسره کېدو په موخه باید میاشتنی پلان هم ولري، کومې چارې دی باید د کال د روان کال په حمل کې ورپسې په سور کې کې یا پر روانه میاش کې دغه څه د کال دی په میاشت وو ویشل شي خپل مو یو هدف دی په دغه میاشت باندې تقسیم شي او د دې ترڅنګ 19 پلان دی هم جوړ کړل شي ځینیاګه چارې چې وړي وړي چارې دي کول شي په 19 کې تر سره کې هغه پلانونه دی په 19 چارو باندې تقسیم کی او د دې ترڅنګ پورسیو کې ورځنی پلان چې د ورځې د چارو د ضرورتو سره سم باید ترتیب شي هغه مصرفیتونه چې دای په تیر کې لري او یا په همدې کال کې دای پر هغه باندې مکلف دی یا رسمي دنده ده او یا لکم کسب او کاروبار سره تړلې ژوند دی نو د ورځنی پلان کې د چاري هم راټول کی نو یوازې دا فکر چې د نوې کال په ورځ دی یوازې تفریح او ملي وشي زو هم دا کوم غلطه وي نه د نوې کال په ورځ باید سړی دی او نوې ژوند پیل هم وکوي په ژوند کې هغه ستونزې چې د په تیر کې لرلې په پراتلون کې کال کې دا غې د خل لپاره د هغې د لمنځوړلو لپاره یو پلان هم باید جوړ شي او پاګې باندې کار باید وکول شي او د دې تر موخ او هدف ځوانان څه ډول موخ او اهداف باید ولري زپریان یم چې یو ځوان دی اواز د ځان لپاره یو هدف نه ټکی چې دی وایي چې زکه دغه هدف ته ورنره سید منو بس ځوان پټک باندې ودریږي اسمان پرما باندې رالويږي نه یو ځوان د دې لپاره چې ژوند یې یو څه پر مخ باندې ولاړ شینو د ځان لپاره دی پړی ز اهداف ولري لمړی یو کې تر ټولو لوی اهداف چې لوی هدف چې دای پر خپل ذهن کې لري دی غواړي تبان د طبيعت دا غواړي چې یو لوی سړی یا یو لوی شخصیت شي یا یو خدند ولري نو په لمړی قدم کې دا هدف د ځان لپاره لیک کی او د کال کلنی جریان ته دی واچي وی غفلان کې دی ځای ور کړی نو د دې ترڅنګ دی یو د هم هدفم یو د هم یو د ویم لیارم لزان سره ولري مثلا که زه چیري د هدف ته نه راسیګم نو برعکس یو بدیل لارم زه باید ولرم تر څو غژوان میال تل سونو سره مخامخ نشي که زه د هدف ته نه راسیګم په دوم قدم کې به د دغه موخه او هدف لپاره کار کوم او کبیا زه دویم هدف ته نه راسیګم یو دریم هدف هم زه باید لزان سره په کال کې ولرم چې کچیرته زه لومړی تم نه راسیګم دوم تم نه راسیګم دریم هدف ته هم زه باید ورسیګم نو کچیرته موږ دغه پړی زهره کولرو ممکن هغه ژوند مم یو څه فارام او خصات دغه سر مخ کې ولاړ شي او د دې ترڅنګ کې یو ځنګړې پلان کچړول شي ما وړاندې ویل دغه کال پر څلورو پلانونو باندې موږ وویشو کلنې میاشتنې او نیز ورځنې نو زبوري ما چې د ځوانانو ټولې چارې با یو خطابي فیک دي طبيعه فتونه دي تحولات او بدلونونه دي هغه بیل خبره ده نور هغه د ژوند کومې چارې چې دي هغه په سم ډول مخ کې تللې وي
ډیر زیاته مننه کوو سات صاحب خوشاله اوسئ د خبرونې ورسته شی به دي غوړم د بحث راټول هم کو خو د خبرونې په پای کې به لخپل ملمنو مو پوښتو چې په ډیر لنډه توګه د پوښتنه جواب کې چې څه ډول ځوانان له دغه وسنی وضعیت ځان راستلی شي او د خپل ژوند زده کړو او تفریح ترمنځ یو تعادل رامنځته کولای شي حلیمی صاحب دغه کوم وضعیت چې په ځوانانو راغلی نهیلی سوي دي او فکر کوي چې نور هر څه درېدلې دي یا د لار شله وطن او کپات کیږي ځای کیږي خو دوی څنګه کولای شي په وطن کې مثال یو جبز دکی په هنتون ول ولیده وزت خدای مينه ده خو یو ورځ به دا مشکلات حل کیږي که په یو دقه کې دا پختنه راځواب کړی مهرباني
ته وګوره یو شی ډیر اړین دی موږ باید هیڅ شرایط ته مات نه سو هیڅ شرایط په ځوان نسل مات نه کی دا تر ټولو اصل خبره ده دوما خبره ده چې موږ باید زده کړه موږ باید تحصیل موږ باید د ژبې زده کړه د دې لپاره ونه کو چې موږ په حکومت کې دند واخلو تقریبا په مخبرودو هیوادونو کې هم حکومتونه 100% ځوان بشري قوه نه جذبوي خصوصي سکتورونه دي ان شرکتونه دي یعنی په نورو برخو کې باید کارو کې دلته زموږ هدف باید دای چې موږ تحصیل زده کړه د دې لپاره کوچ ټولنه اصلاح سي د دې لپاره کوچ افغانستان جوړ کو نو دلته اوس اړتیا ده چې موږ باید شرایط ته مات نه سو شرایط تغیر کړي تاسو باور وکړي سي مسلک تخصص دا کولای چې حکومتونه تاسو ته ارځي سیستم بل اخیرا بل هیڅوک نه قبلې بغیر لا یو روزل سوی فکر څخه بغیر لا تعلیم یافته ځوان څخه دا شرایط به تغییر کوي. اما موږ باید شرایطو ته مات نه سو. ځوانان باید ناهیلی نه سي. ځوانان باید په هر شرایطو کې یو قوي هوډ ولري، یو با اراده هغه ولري، انرژي ولري چې وکولای شي خپل ژوند ټولنه او خپل وطن له بدو شرایطو څخه وژغوري.
ډیره زیاتمننه اغلی او ستا فضلي، له تاسې هم دا پوښتنه کوو. زه غواړم چې ستاسې خبرې ډېرې نجونو ته متوجه وي چې دغه وضعیت چې تاسې مخکې هم یادونه وکړله، دوی باید څه وکړي؟ مثال که مشخص ورته وایي په کور کې څه ډول کولی شي، یا پوهنتون ښوونځی چې دوی لري او تعقیبوي، دا څه ډول کوی چې په ښه ډول یې تعقیب کړي؟ دغو حالاتو تاثیر دومره ډېر پې نه وي چې ښوونځي ته به ځي خو فکر به یې دومره اغېزمن شوی وي چې هېڅ به زده کوي نه. نو له دغه وضعیت څنګه دوی ځان راایستلی شي؟
اول خو دوی ته مثلا خوښه نه ده ورکړل شوې. که مدرسه خلاصه وي دوی مجبور دي مدرسې ته لاړ شي، که مکتب خلاص وي دوی مجبور دي مکتب ووایي، او که پوهنتون خلاص وي مجبور وي پوهنتون ته لاړ شي. که شخصي کار هم کوي باید یو څوک برته به تایید کړي چې تا دا کار کوی شي او نه شي کوی. او بل ځوانانو ته هغه ازادي نه ده پاتې چې دوی وکولی شي هیلې چې کوم غواړي کوم پلانونه غواړي هغه پوره کړي. مثلا اکثریت د ځوانان چې بیکار دي د پاتل بیکار دي که دوی چیرته دند اخلي غل دوی نه د مدرسې د سند غوښتنه کوي. زه خپل د سره مخ شوم، زما خور ور سره مخ شوی ده. نو موسنی شرایط واقع نه هلي فون
مشکلات خو ستدي دا مشکلات ستدي. نو د دې دغه مشکلات باوجود څه باید وکړي چې تاثیر کم وي په د حالاتو؟ بیا هم دوی وکولی شي زده کړې وکړي، او بالاخره مثال دغه شرایط ښه کېږي، دوی په هغه وخت کې سند هم لري، پوهېږي به هم، داسې به نه وي چې زده کړې په نیمه کې پرېښې وي. که په لنډو ټکو کې هم دغه پوښتنه ځواب کړي،
مجبور چې د اوسنۍ شرایط هغه فشارونه څنګه دي هغه اګنور کړو. نه دي یو نور چاره نشته. هغه کومې خپل پلانونه چې لرو هیلې لرو هغه باید عملی کو. نو چون کله چې ناچار کېږو نو مجبور هغه زموږ د بل ورور خبره چې پولیس پلانونه باید ولرو، که یو نه عملی کېږي بل عملی کو. او بل دا چې موږ همیشه باید اوسنی شرایط ته هم دومره فکر ونه کړو، ځکه وختونه بدلیږي. د وخت په تیریدو سره شرایط هم بدلیږي. ممکن نن موږ په بد وضعیت کې واوسو، خو ښه ده هغه کوم پلانونه چې راتلونکي ته لرو هغه باندې کار وکړو، ترڅو کله چې وخت بدلیږي، زمان بدلیږي، شرایط بدلیږي، بیا موږ پښیمانونه اوسو. حداقل دغه اوسنی وخت باید لاس هم ورنه کړو. مثلا که چیرې د زده کړې زمینه مساعده وي باید له لاسه یې ورنه کړو. که چیرې موږ کوم اقتصادي کار کوی شو، کار ایجاد کوی شو چې موږ تر څو نفره نور مصروف شي، باید دا کار هم سره کړو. ځکه انسان چې څومره ژوندی دی مجبور دی چې یو خلاقیت تر سره کې، یو کار تر سره کې، تر څو هغه ژوند ته ادامه ورکړي. نو زه هیله مندم چې څوک پلان لري خپل ژوند کې اوسنۍ شرایط تحصیل لاندې رانه شي او عملي کې خپل پلانونه، او په دې باندې د فکر وکړي چې یو ورځ نه یو ورځ
تمنه.
لکه زما د مور خبره وایي چې زده یې کړه، تر دې لاندې کېږده یو وخت به استفاده کې. ډېره مننه، کور مو ودان.
خوشحاله سه. ډیره مننه د خبرونې د پای شیبې دي. په اخر کې دا خبره کوو چې خالي دانه غواړو چې کال بدل شي، له خدای غواړو چې محال بدل شي. د خبرونې له میلمنو ښاغلي زلمی حالمی، اوستا فضلي، استاد مل خمر، سبیل ساده، او ښاغلي احسان الله محسن څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې را سره ونډه واخیسته. او له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.